مزار شریف کې ورسره لاغه چې د دې ولایت پوخانی والی عطا محمد نور د نوې امنیتي قومندان د ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ. په دغه ولایت په ځنګړی توګه په مرکز مزار شریف کې امنیتي وضعیت ترنګلې ده او ورسره د خطر ریپورتونه هم ورکړل شوې دي. بل خواته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوې امنیتي قومندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان لزن پرته عمل شي. دا موري چې د ولسمشري مانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورت په اړه پاکس العمل کې وایي چې کوم بشري سرغړاوي ته په دې ریپورت کې اشاره شوې په ډېرو برخو کې جدي اقدامات شوي دي. دوستانو ستړي مشي زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو. خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په مزار شریف کې د نخټو پترس کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو 25 تنه غیر مسؤل وسلوال نیولې دي. د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرول وسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي او د پاکستان او هند چارواکي هندي سیکانو ته د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل له مزار شریف څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې په دې شهر کې ډزې روانې دي. له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې د بلخ د لری کړل شوی امنیت قومندان جنرال اکرم سامی د پلویانو او د پولیسو د 828 او 828 قطعې د ځواکونو ترمنځ خطاب پیل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی څو شپې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 25 غیر مسؤل وسلوال نیولی او نوی امنیت قومندانې ته رسیدلی دی.
تعداد 25 نفر از افراد مطلع غیر مسؤول ما دستگیر میکنیم. فعلا نیروی امنیتی ما داخل قومندانی است، همراه قومندان.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا نښتې ولې پیل شوې دي. په مزار شریف کې وروسته له دې وضعیت کړکېچن شو چې پخوانی والی عطا محمد نور د نوي امنیت قومندان له ټاکلو سره مخالفت وکړ او دوکاندارانو ته یې وویل چې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ نوی امنیت قومندان جنرال عبدالرقیب مبارز به نن رسما معرفي شي. د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرول وسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي رادیو د خبریال راپور سره سم د غزنی د ولایت چارواکو په وینا د چهارشنبه په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرول وسوالۍ پر ساقي خېلو کلی درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانی او القاعده شبکې یو دیرش غړي ووشل شول. خو د ولایت شورا مرستیال امان الله کامران وایي په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 9 ځان وژونکي هم وژل شوی دي.
کورنۍ او بهرنۍ هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالي او مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقانی شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوې ده چې په ترڅ کې یو دیرش تنه وژل شوي دي. د غدرې ارادې موټر له منځه تللی دي او په دغو کسانو کې 9 تنه یې ځانمرګ بریدګر و چې له واسکټونو سره یو ځای ډېر آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره.
د طالبانو ویندوی زبیع الله مجاهد وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې کومه حمله نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدره موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدره موادو د فابریکې وسایل او یو اندازه وسلې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا له محبس څخه څو خوشي شوي او که نه دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د ملي امنیت د ریاست د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بي ویزي تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبري کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار وویل د دواړو خواو ترمنځ د اتاري په سرحدي شارګي کې خبري وروسته لدی پیل شوې چې پاکستانی پلاوی د هند خواته واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل چې د پاکستانی پلاوی مشري کوي خبري اعلان وکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پولي پرانستلو هدف په دوستۍ د دشمنۍ بدلول دي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملېږي. دا هغه ډله ده چې تېره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د پیشې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. برېټانیا، فرانسې او متحدو ایالتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنۍ کنګل، پر سفر او هم د وسلو پر پلورلو یې بندیز ولګول شي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې یولس لږ و. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات ثبت شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2013 میلادي کال کې 15,000 د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې 6,450,000 د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. مزار شریف ته بلاړ شو. اول ته به له خپل خبریال نه د دغه ښار تازه امنیتي وضعیت په اړه معلومات واخلو، ځکه چې دغلته د نوي امنیي قمندان د ټاکل کېدو وروسته د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو او همدارنګه د پخواني امنیي قمندان د پلویانو له مخالفت سره په ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. بل خواته به دا هم واورئ چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د نوي امنیي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته عملي او اجرا شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په اړه عکس العمل ښودلی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شتو ستونزو او سرغړاویو ته ګوته نیولې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، بلخ ته د ولسمشر لخوا د نوي امنیي قمندان استول کېدل دغلته د پخواني والي عطا محمد نور او د پخواني امنیي قمندان د مخالفت سره مخ شوي دي. ویل کېږي چې نن د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیي قمندان په غوښتنه د مزار شریف د ښار مارکیټونه او بازارونه تړلي وو. په وروستیو کې مو داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې په ښار کې د نښتو او ډزو پیخیام رامنسته شوی. هم دا اوس را سره لمزار شریف نه د ازادي راډیو خبري آل مجيب الرحمن حبيب زيه په تماس کړي. حبيب زيه سبا خبرونه تستړي مشي لتاب او اورول خورا درته وای چې د دې نخټو پاړه کوم ریپورتونه ورکړل شوی دا څومره دقیق دي او په کوم ځای نو کې نخټه روان دي او د قضيه دواړه لوري څه وایي.
سلام نن تاسو خو دا زه کوم کته د کاند د وسطه کې چې جګړه د بلخ د پخوانی امنیه قمندان محمد اکرم سمی چې د خاغلی عطا محمد نور د جمعیت ګوند اجرایه مشر او د بلخ پخوانی والی و دغه له ملاتړ څخه برخمن دی او همدارنګه د بلخ د نوي امنیه قمندان چې ملاتړ یې د په بلخ کې ځانګړي پولیسو قطعات وتل اتیمه قطعه ده دلته نښته پیل شوې ده چې اوس هم خال خال د درنو وسلو غږ اورېدل کېږي. کابل څخه مخکې پورې هم جګړه ډیره په شدت روان وه او د همدې امله چې موږ چارواکو سره خبرې درلودې په بلخ ولایت کې دوی ویل چې جګړه ډیر شدت لري او لا هم د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. خو په تازه کې سره د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دغې مخکې کتراس کې غیر مسئول سوال چې دوی په شخصي جامو کې سیمې ته ورسېږي او راغلي وو د پولیس لخوا نیول شوي دي او د بلخ نوی امنیه قمندان هم د امنیه قانونی ساختمان ته ورغلی دی او نن به هرو مرو معرفي کېږي. د بلخ پخواني والي ښاغلی محمد نور هم په یوه پیام کې له خلکو غوښتي چې دوی دا مسله د مرکزي دولت خاصتا د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه توقیه بللې او ویلي چې د خپل حیثیت او وقار ساتنې لپاره د دغو په وړاندې دریځ اختیار کړي او ودرېږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر ارسل حدید هم څو شېبې وړاندې په بلخ ولایت کې خبري ناسته درلوده. هغه دواړه لوري فرامش سره وغوښتل او ویل چې دواړه لوري باید له خویشتنداري څخه کار واخلي، ځکه بلخ ولایت د نوروز مراسمو په درشل کې دی او په دې ولایت کې له مختلفو ولایتونو تر له بهر څخه زرګونه کسان میلمانه راغلي دي چې باید د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن نه شي، امنیتي وضعیت باید ښه شي. تشنج د دوه لورو ترمنځ سلطان کړی دوام لري او لا هم دقیقه نه ده چې د بلخ امنی نوی قمندان به نن او یا هم سبا معرفي شي که نه، ځکه جګړه د دوه لورو ترمنځ اوس هم دوام لري او د درنو وسلو غږ خل خل ته وګوري.
ډیر زیاته مننه حبیزه صاحب، موږ به بیا هم له تاسو سره په روانو خبرونو کې په تماس کې اوسو او دا چې په بلخ کې نوي څه بدلونونه راځي په دې اړه به ستاسو نه تازه معلومات اخلو. مننه درڅخه کوه. خو په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته اجرا شي. د دې وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات پر خپل ټویټر لیکلي چې په بلخ کې وضعیت په کنټرول کې دی او ډېر زر به دغه ولایت ته نور ځواکونه هم ورسیږي. د بلخ پخواني والی عطا محمد نور ویلي چې د بلخ د امنیه قمندان لرې کول د مزار شریف پر ضد یوه توطیه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ پخوانی امنیت قمندان د غبله د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نوی امنیت قمندان بنن پنځشنبه معرفي شي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقیم مبارز د ځانګړي ځواکونو په ملتیا د غبله تر رسیدلی او معرفي بسي. ښاغلي سادات ویلي دي چې په بلخ کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې ده او د نوی امنیت قمندان د معرفي کېدو په اړه به د مشر فرمان له خند او ځنډ پرته اجرا سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوه مرستیال اسف صدیقی وایي چې د یو امنیتي مسول د تغییر او بدلون لپاره باید کړکۍ چې رامنځته نسی.
د خپل د شخصي منافع لپاره یو د بل په مقابل کې د خپل ولس نه منفي استفاده کوو. د خپل د ګټو لپاره تغییر او تبديل په نظام کې په حکومت کې یو اصل ده. یو قماندان، یو صاحب منصب، یو عسكر باید چیرته ووسی او چیرته ونه ووسی، نه دا چې موږ د خپل شخصي منافع لپاره ولس او خپل خلک استعمال کو. دا به ټول په خیر نه.
تازه د بلخ د پخوانی امنیه قمندان اکرام سامی پرځای عبدالرقیب مبارز په دنده ګمارل سوی او ټاکل سوی و چې نن پنځشنبه په رسمي توګه معرفي سي. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د بلخ له نوي امنیه قمندان سره مخالفت کړی او په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا د مزار شریف د خلکو په ضد یو توطیه ده. خغلی نور تیر ورځې به غونډې ته ویل دي چې دغه تغیرات او مقررې به د ستونزو زیږند او د حکومت په وړاندې د جګړې لامل سي. د بلخ پخوانی والی اعلامیه هم خبره کړې او په هغه کې د مزار شریف لوسیدونکو غوښتي چې د پنځشنبه په ورځ د دندو تنځي او په خار کې د خپل دوکانونه او مارکیټونه هم وتړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې تصویرونو کې ښکاري چې په خار کې امنیتي ځواکونه زیات شوي، کم دوکانونه خلاص او وسلوال په ملکی جامو کې په خار کې تګ راتګ کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی که څه هم د امنیتي مسؤلینو تبدیلي یو عادي امر بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کار د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. هغه وایي تغییر او تبدیل یو قانوني اصل دی او هر څوک له یو ځایه بل ځای ته تبدیلیږي. څوک باید په دې برخه کې ټینګار ونه کړي. هر څوک چې ښه کار کوي باید په دنده وګمارل سي او د مزار شریف اړه هم همداسې ده. خو دا چې اوس د جمهور ریاست کاندیدان مشخص شوي، تغیرات او تبدیلی هم باید کمی سي، ځکه ټول یې په تشویش کې اچولي. تیر کال عطا محمد نور هم د خپل استعفا په اړه د ولسمشر په وړاندې مخالفت کړی او هغه یې هم د ځان په وړاندې توطیه بللې وه. د عطا محمد نور مخالفت شاوخوا درې میاشتې دوام پیدا کړ او بالاخره د مرکزي حکومت د مذاکراتو په پایله کې له دندې لرې سو او اسحاق راګوزر دوالي او اکرام سامی د امنیت قمندان په توګه دندې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هم دوست افغانستان په بیلا بیلو خارونو کې ګڼ شمیر کسان چې یو شمیر ماشومان دي د انسان تختونکو لخوا تختول شوي دي او د دوی سره په پټو ځایونو کې ساتل کیږي.
د کابل یو شمیر خاریان په دې خار کې د جنایز جرمونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی د اندېښنې وروسته له هغې شریکوي چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ دغه خار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه ماسا له اختطاف وروسته په بېرحمۍ ووژل شوه. که څه هم امنیتي ځواکونو د دې پیښې دوه تنه عاملین له پیښې یوه ورځ وروسته ونیول، خو خلک وایي د داسې پیښو د عاملینو تر نیولو مهمه دا ده چې د داسې پیښو مخه ونیول شي او اګر سره پیښې نه شي. دوی همدارنګه د ماسا د وژونکو ډاګیز اعدام غواړي. اکرام الله اکرام له کابل تفصیل لري.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نو روخ شوی چې په کابل ښار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته یې جسد وموندل شو. دغه پیښې او په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدلی چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
منګه خپل مو ویریږو په دې باندې، هر څوک په دې ویریږو. خپل شوم د مکتب نستنې، دکاندار زوی د دکانداري نستنې، دې په خاطر چې ما زوی سبا دغه اختتام نسو د مرګ وسیله و نه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به این شکل جریان ادامه پیدا بکنه، شاید کی مردم آماده نباشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن، به خاطر میترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره کی معصومی که دیروز به دست گروه های اختلافی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه، این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندېښنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلي سیمې نه شپږ کلنه محسا اختطاف شو، یوه ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بېرحمۍ سره وژل شوی وه. کابل ښاریان وایي اداري فساد، د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت، بېروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوې او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته دی چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، د دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې بنوي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوانې هم د ولس په تاوانې.
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړي تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره یې پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږ کلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډېر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پښه منګي هم غږ شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مظنونین ونیو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک کې په هر څه ته هغوی ګرفتاری او قانون منګولو ته سپاري.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډېره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ولسمشر ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورټ په عکس العمل کې ویلي کوم مسایلو ته چې په دې ریپورټ کې اشاره شوې په ډېرو برخو کې اقدام شوی او یو شمېر لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي دا ردوي چې ګوندي امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته په وژنو کې ښکېل وي. په دې اړه اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشری مانه اداره د ویچې ګوندی امنیتی ځواکونو د بے محاکمه خلک وشلی وی د ولسمشری مانه امرسیال وایم شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته اجازه نه ورکړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای.
امنیتی
دوی په هیڅ وجه زموږ د امنیتی ځواکونو ټوله هڅه دا ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. زموږ پولیسو په وار وار د خلکو د ژغورنې په خاطر انتحار کوونکو ته غېږ ورکړي. زموږ امنیتی ځواکونو ته قانون اجازه نه ده ورکړي او دوی د اصولو خلاف عمل نه کوي. ښاغلی مرتضوی دغه شان وویل چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیاتو پر مهال په دقت او د ملکیانو په ننه ښه کولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه دا ده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. ښاغلی مرتضوی د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون دغه شان وویل چې په دې برخه کې برعکس لاسته راوړنې موجود دي او په خبره دا موضوع د بی پولي خبريالانو په کلنۍ راپورونو کې جوته ده. دا څرګندونې وروسته له هغې کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې چې تېره شپه خپور شو راغلي چې تېر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې ترسره کړي دي. په دې کلنۍ راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وژلي دي. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمېر کم دی چې له دې امله په ډېرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنۍ راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت د انتقاد شوی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبریالانو فشار راوستی دی. په راپور کې یو شمېر نورو ستونزو او موضوعاتو ته هم اشاره شوې او بېلابېلو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوي، خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا په ډېریو موضوعاتو اند امنیتی ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره هم غږېده. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی:
ډېر عمومیت نه لري، اما داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیت کله شپنی عملیات ترسره کوي اول ته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپله هغه وژنه ده چې پرته له محکمې نه ترسره کیږي او دا مونږ ته د اندېښنې وړ ده.
ښاغلی صدیقی د ملکي تلفاتو او قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم له دغه راپور سره سر خوروي، خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پاتې شي. ښاغلی صدیقی بیا په دې برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لویه ستونزه ګڼي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زما بل همکار اکرام الله اکرام پر همدې موضوع باندې د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له هغې په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ څنګه ارزوي. دوی
په کوم ځای د منابع دغه اطلاعاتو د کوم ځای دی لاسته راوړي، که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي دا باید اوس څرنوالۍ د مونږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي. که واقعیت ولري دا خو مونږ یو ډیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا مونږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید مونږ مراعات کړو او کمی مراتبونو دا خپل یو پختنه مې سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت لخوا چې د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي.
رنجبر صاحب، رنجبر صاحب، په دې راپور کې د قضا مسلې ته اشاره شوې ده، ویلي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر په ټوله کې کم دی، په ځنګړي ډول د خزینه قاضیانو د کمبود مسلې ده شوې، او په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې ډېر خزي د دود او دستور لپاره اوسنیو محاکمو ته په دې خاطر نه دي چلته پکې نارینه ناست، یعنی خزي پکې نشته. دغه مسله واقعا د افغانستان په محاکمو کې دا ستونزه موجوده ده، مسومره جدی بلکې د لشي
نو که په محاکمه کې خو موږ د نارینه او ستونزه هم ستنه نه دي خزو. دا خو لامل یم دغه جنگ ده نامنی ده بیامنیتی ده چه قاضیان زیر نخر کهی چه ولایت تلارسی ولسوالی تلارسی سارنوالان حتی کم بود دی مگه کم بود لرو در طول پایل ده ده جنگ دی او بل بل خواه کدا ادعا کیگی ده مگه ده امریکایی ملگر رو لخواه خودی پر میلیاردونو حتی ادعا کولیشن پر دقیقه تل اسکلونو که میلیاردونو دالاری پر ظرفیت جوراونو که مصرف کرل خدا باید همغگی مای سراغلی و دا باید کنترول سوی و چه داگه خلا دمینزه تلی و او که داگه وست دا خلا موجود دی پر دکی طول شرکی استو پر داگه سونده که او دکی باید دی مرستو که چه داگه خلا لمینزه لارسی او دا رفستی کمک کی مرسته و کی اودای امکان موجود دی چې دا خلا منګل مې دی
رنجبر صاحب د روسي پښتني پټوګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې ل بندیانو سره زور زیاتې شوې ده دوی شکنجه شوې دي تاسو معلومات په دې اړه سدي چې دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نسو کول پکار دي
نو تاسو خاصه د بل لوړ نه ده دغه ادعا خو لومړی ځل لپاره نه کېږي دا په کراسو پخوا هم هر کال دا ادعا کېږي او دا څېړل کېږي او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده او دا خورا ډېر لوی تاوان رسوي حیثیت او اعتبار د دولت ته ولې دا باید جدي موږ خپل هغه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کړو دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي او حتما باید دغه معلومه سی چې شکنجه موجوده او بدرفتاری موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي په دې کې باید اقدامات وسی او هغه لاملین باید مجازات کی
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې تاسو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د غوړستی ریپورت پاړه مرکا ورېدا چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو پاړه یو شمیر مسلو ته ګوتنیول شوې ده او د یو شمیر بشري سرغړاویو په اړه مسایل پکې مطرح شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغانستان او چین ترمنځ ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ د لارې د پرانستې غونډه کې ویل چې د دغې لارې له پرانستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اړیکې لا پراخې شي. په اړه یې له کابل څخه د فیروزی عزیزی رپورټ اورو.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. دا دغه هواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغې لارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراخېدو لامل بولي او وایي چې له دې وروسته به له دغې لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. دا دغه وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ د دغې پرانیست غونډې پر مهال وویل
خوشحال استم چې امروز د افغانستان چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې دغه لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو لیلارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچې او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزې راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعال ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان
د غلارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباو او د پاموړ ګټه ورسول چې د اقتصادي ځان بسینې لپاره وخلا را ګرځیدلې ده. افغانستان د تیر کال نومبر راهیسې له د غلارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ ګرځېدلې دي.
د افغانستان چین ترمنځ دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لاره هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه وایي چې دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري په همدې سره ورسېدو. د مازیګر 4:30 بجې ته یو بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لسمت ساروان نه یو.
د کورنۍ چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی وایي چې په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو 25 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولې دي او نوی امنیه قمندان قمندانۍ ته رسیدلې ده. له دې شاره راپورونه وایي چې لا هم د وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدرو موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدرو موادو د فابریکې وسایل او یوه اندازه وسلې له منځه وړي دي. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بي ویزي تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې 11 لږ و.
اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبلاړو ترمنځ سبا د ټیسټ لوبه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولی او له تیرو څو ورځو را په دې خوا یې تمرینات پیل کړي دي. افغانستان او ایرلند دوه هغه لوبډلې دي چې په یو وخت کې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د ټیسټ درجه خپله کړه. له هغې وروسته افغانستان له هندوستان او ایرلند له پاکستان سره ټیسټ لوبې وکړې خو دواړه لوبډلې افغانستان او ایرلند یې په ګټلو ونتوانېدل. دا د ایرلند او افغانستان ترمنز لومړی ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه ده چې د یو شمېر افغان کرکټ پوهانو په وینا افغانستان ته ګټل خورا اړین دي. د آسیا د فوټبال د قهرمانۍ په مقدماتي سیالیو کې د دعوت شوی افغان د 23 کلنو نه د کم عمر لوبغاړو نمونه اعلان سول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د مارچ په 22مه د قطر په مرکز دوحا کې پیلېږي او د همدې میاشتې په 26مه پای ته رسیږي. دی وایي د افغانستان د 23 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډله به په دې سیالیو کې د مارچ په 22مه له قطر لوبډلې د مارچ په 24مه د عمان او د همدې میاشتې په 26مه نیټه د نیپال لوبډلو سره سیالي وکړي. او د پاکستان د کرکټ په غوره لیگ سیالیو کې د کوټې لوبډلې پېښور زلمو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د تیرې شپې په دغو لوبو کې پېښور زلمي د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د کوټې لوبډلې په ټاکل شویو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 100 منډې هدف وټاکو خو پېښور زلمي لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړای. د دې سیالیو په بل لوبه کې چې نن شپه به تر سره شي اسلام آباد او کراچي لوبډلې به یو بل ته مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو لوړ فشار هغه سی ستونزې ده چې د ټول خلکو په تیر بیا د امیدوار مېرمنو لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیږنتون پر وختون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدوار وي عمل ولري دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي، په دې اکله که تاسو معلومات راکوئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
عملګي یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکره باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملګي په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پری اکلامسیا وایو. د دواله سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک وروسته پیدا کیږي.
شل هفته وروسته
دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې تو ولادت پوری دوام ولري او کیدای شي چې تر اورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې اخر نفاس دوره چې تر سلويخت ورځو یا شپږ هفته ده تر هغه وخته پوری دوام وکړي. فشار جګیږي او په اترار باندې پروتین پیدا کیږي، کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو رتون ویل چې ولې په دغه دوره کې د میندو فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده لکه په ولکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي هغه د جسمي فکری روحي او د بیولوژیکي د واجنه دا آماده نه ده عمل لپاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کوي چې دا مایندې ولې کلینیک ته ځي یا ولې ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغه ته وایي چې عملداري یو ساده خبره ده، مونږ هم تیر کړی ده. ځینې وخت داسې ویل کیږي او ځینې وخت داسې کیږي چې بعضي علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کیدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواری په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو ده. دا مشکلات ټول په خامخا تاثیرونه لري.
څنګه به په دې پوه شو چې یو مور فشار لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جګیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګی ورو ورو کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وی او کله کله لګه وبي او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب د خاطر د چ انکوټیک فشار کمیږي، ځینې وخت البدی او صفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنی برخه کې د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې دغه د جګر یا زګر په یو کپسول لري هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک دی لیسیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي، دا د مارګ